السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. چین د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د چینایي وګړو امنیت ټینګ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې بیجینګ په فوري توګه له افغان چارواکو غواړي چې د پرونی برید ټپیانو د درملنې لپاره لازم اقدامات وکړي او د چینایي وګړو د امنیت تامین په موخه ځانګړي تدابیر ونیسي. بل پلو چین خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي. پرون دوشنبه د کابل د شهر نو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو پر یو رستوران برید وشو چې و کسان پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور پکې ټپیان شوي دي. د ایش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستې. د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي له افغانستان سره د انګورو اډې لار دی د سوداګرو پر مخ پرانستل شي. د دغې خونې عمومي منشي عین الدین وزیر پرون دوشنبه د ازادي راډیو مشال برخې سره خبرو کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر اوسه د دوی خوا سوداګرو ته په کروڑونو پاکستانی روپیو تاوان اوښتی دی. بل پلو په جنوبی وزیرستان کې یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان سره تړلې سوداګریزې لارې پرانیزي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې تړل شوې دي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان ادعا کړې چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له هغه څخه ډیر لوړ دی چې په رسنیو کې خپور شوی. دغه سازمان مدیر محمود امیری مقدم وایي لعیني شاهدانو، کورنیو او نورو شواهدو داسې ښکاري چې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ دی. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر 3,328 اعلان کړی و. د مقدم په وینا بل شکه چې د ایران اسلامي رژیم د مظاهره کوونکو ټول وژنه کړې ده. شواهد ښیي چې دغه ټول وژنه د یو پلان او منظمې برنامې لخوا شوې دي. مقدم زیاتوی چې د ایران حکومت دغه ټول وژنه د ایران د سپای پاسدارانو ځواکونو په مټ ترسره کړی ده. په ایران کې د همدې روانې جنوري میاشتې د پیل رئیس د ایرانی ریالو د کته کېدو په غبرګون کې مظاهره پیل شوې چې د زرهاو کسانو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېدې. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپله دویمه لوبه کې ویتنام ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ویتنام په کوربتوب ترسره شوه افغان لوبډله وتوانېده 15-2 پر وړاندې ویتنامي لوبډلې ته ماتې ورکړي. وړمه ورځ افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ویتنام ته 15-3 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه لرو. طالبانو کابل کې په میلمستون چاپه اچولې چې د جرمني په خوانی همکاران کې وسیدل.
په میلمستون کې تراشي شوی دی په وزیر برخان کې نصب سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران په کې وسیدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره.
کندهار کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تازه نښتې.
پاکستان حکومت بیا ډزې پر وکړې. د هغه په نقره رامنځته شوه د دې جګړو سره اوس په 4-5 ساعته دوام وکړ.
ولی یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندانو ته مراجعه کوي. نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، رس را پات شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی دی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو پخوانی افغان همکاران پکې میشت وو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې پر راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو ژمنه هم ورسره شوې وه، له پاکستانه تر ډیپورت کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زادران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ای آر ډی ویلي دي چې په یاد میلمستون کې د جرمنی د پخوانیو افغان همکارانو همکارانو نه طالبانو څو ساعت همکارانو نه طالبانو څو ساعت پښتنې کړې دي او دغه پروسه په ویډیو بنا ثبت کړې هم ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخواني او سیمایزو کارکونکو د استوګنی یو ملمستون پلټلې. د جرمني ای آر ډی دولتي خبري شبکې خبر ورکړي چې د دوشنبه شپه د جنوري 13 د ملمستون چې د جرمني له لوري تمویلېږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپل کورنۍ سره پکې اوسېږي چې څه موده مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. پر راپور کې راغلي لدې کسارو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ای آر ڈی ویلی په یاد ملمستون کې د جرمني د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور لمخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه پښتلي چې ولې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نشو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 6 ازادي راډیو ته وویل
ملمستون چې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان پنځم سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران پکې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ډیپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال پروسه چې دا چټکه کړي او موږ وژغوري.
وړاندې یو شمېر جرمني رسنۍ راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې و افغانستان ته ریپورټ کړي. همدا تیر میاشت د جرمني د کورنۍ او چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې می شاوخوا 1500 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوې جرمني ته به ولېږدوي. د روان جنوري په 11 جرمني له پاکستانه د 22 نور افغانانو د انتقال راپور ورکړ، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وایي داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورت او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میش د جرمني او افغان کیس لرونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کال پروسه خو روانه ده، خو متاسفانه ډېره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څه کورنۍ مو پېژندلې، هغوی انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ریپورټ شو نو بېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو یوه ورځ وروسته د سیمې اوسیدونکي وایي اوس مهال هلته وضعیت آرام دی. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون ناوخته پیل شوې وه او نږدې 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي تاییدوي چې دوشنبه د جنوري 19 د 2 ساعتونو لپاره د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې، خو اوس مهال په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي استقلال جانان سه شنبه د جنوري 6 ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون د 2 ساعتونو لپاره روانه وه.
پاکستان حکومت بیا ډزې پر وکړې، د هلته جګړه رامنځته شوه. د بیا جګړه سره اوس په 4-5 ساعته دوام وکړ. دغه څه وروسته ودرېده. د ماښام د 2 بجو څخه بیا تر اوسه پورې کوم مشکل نشته، جنګ درېدلی دی.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
او دغه سیمه د استوګنې لزای ډېر لري. په سیمه کې آرامي ده، خلک ته
کوم زیان نه لري.
د دوی په خبره د نخت پر مهال د سپکو درنو وسلو د ډزو غګونه اوریدلې. یو شمیر کورنۍ ورسانه د طالب سرچینو له قوله خبر ورکړي چې د نخت د پاکستاني ځواکونو لوري د ډیورن کرخې په ودو کې د ازغان سیم د لګولو د حد سلا عمل رامنځته شوی. ویل کېږي چې د نخت د معروف ولسوالۍ په اپان او ګيري کلیو کې شوې ده. تر اوسه د دې نخت له عمله د مرجوب لپاره کوم راپور نه دی خپور شوی او کابل او اسلام آباد هم تر دې دمه په دیاړه رسمي ستنه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې د کندهار د مرو پولیسوالۍ له طالب مسؤلینو سره خبرې وکړو خو ونه توانیدو. د غراز د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت هم په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د کندهار په سپین بول د پولیسوالۍ کې هم د دواړو لوریو ترمنځ سخته نخت رامنځته شوې وه. هغه مهال د طالبانو د حکومت د وایند مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې په دې نختو کې یو طالب او څلور ملکي وګړي وژل شوي. تر دې مخکې د تیر کال د نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او ویل چې په دغه بریدونو کې لګ تر لګه د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم پاکستان په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي خو د طالبانو ویان خبرداري ورکړي چې پاکستان ته به مناسب ځواب ورکړي. له دې وړاندې د طالب او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د تورخم په ګډون د ډیورن کرخې په اوږدو کې په څو بیلابیلو ولایتونو کې سخت نښتې رامنځته شوې وې چې مرجوب لای هم لرله. د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا کړکیچ په 2015 کال کې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته لا پسې زیات شو. دغه نښتو څو ورځې په وقفي ډول دوام درلود چې دواړو لوریو په کې یو بل ته د درنني مرجوب لی داړولو اداوې هم وکړي. د دې وروسته که څه هم د ستونزو د حل لپاره د طالب او پاکستاني پلاوی ترمنځ په دوها، استنبول او ریاض کې خبرې هم تر سره شوې خو ښکاره مثبته پایله نه درلوده. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي او ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي او د پاکستان نامنی دغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ورستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او لدوی سره د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت مرسیال وایند حمد الله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه حاجی کم ته دول شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما امیدوار بودیم که دیما
مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډواله د وای تازه زین خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شي او د ریپورت کم ته انتقال شي. هغه د شنبه د جنوري 19 ازادي رادیو ته ویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول ل سېکټر کې اوسېږي او داسې مهال چې هغه یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولې دي.
مادرشان د شفخانه بوده
یک مور په روختون کې بستر و پولیسو یو زوی او درې ځوانې لونی ونیولې او حاجی کم ته یې وړي. یو لوري له مور سره پاتې سو. زموږ حالت ډیر خراب و. راته زنګ ووه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم خو چې زما زوی او لونی خوسی کړي ډیره اندېښمنه و. موږ هیله لرله چې وضعیت به خسي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو لوري نیول شوی. د ښځې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځل ونیولم خو تښتیدم. بل ځل بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم بیا پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبور شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13مه د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یک شنبه د جنوري 13 ل پاکستان تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوی دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینی ونې په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور لمخې د جنوري 13 تر 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناهغښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق له یو بل راپور لرو، اما دا ځل د تجارت په حق له. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډخونه وای د پاکستان په کراچي بندر کې د اور لګیدنې په پیخه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سوداګریز آتشې په مشرۍ یو پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانونو دقیق ارقام ټولوي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو په اساس په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتو زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسېدلی دی.
سره د کراچۍ بندر کې 2 ورځې مخکې یو اور لګیدنه وشوله چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 10 کانتینر پورې شوي. بدی کې قوت کانټینر افغانان هم شته دي، اما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونو مسره سوې دي. کڅنګ د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسی کوي. تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې التزی او د ګوري د لجدینه
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریز او ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 13 د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په د ډیورن کرخي پوګدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولای شي چې بیرته صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګر هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه مالونه بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د زینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته ویل
چې ډېر کانټینر د کیسه سوځېدلي دي، درمل کانټینرونه ته ځان رسېدلي دي، برقي سامان آلاتو کانټینرونه ته ځان منشي دي، د افغانستان تجارت خورا ځان منشي دي. په دې کې او زه په خپل هم ته ډېر زیات ځانمنې ما کانټینرونه ته ولاړې دي. تقریبا چې خپل د مخې 15 ډالر په کې واځي ما خپل ځان ځاله لري او ځان منشي.
ل دې وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځیدل. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال سانګي خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړي چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځیدل. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستانی رسنیو د دغه هیواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونی ویلي چې په دې توکو کې ډیری د خرابېدو او له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوها، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوې خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې پرمختګ کوي، یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندی ته مراجعه کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې ډېری وخت د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو د وتلو لپاره شکسته بند یا دوی په خبره سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کړې ده او په ځینو حالاتو کې ګټور خو په ځینو کې په تاوان اوښتي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که څه هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او استای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری د ده پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
تر 500 زیاتو کسانو راځي د هډوکو ماتېدل یا شکستګي کې ځای شوې وتلې د رګونو ستونزې د نوم پر ځای کولو ځینې اوږدې مهالې عضلاتي دردونه او له قلبي ناروغیو پرته د انسان د بدن ډېرې دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډېرې د هډوکو او رګونو اړوند وي. زموږ ډېر کارونه یو جلسه کېږي خو ځینې دردونه دي چې باید ناروغ څو ځله مراجعه وکړي.
یو شمېر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسېدونکي وایي شکسته بند ته یې تګ له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بیلابیلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لرې والي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو، وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبيبانو یا ماهرینو ته ورځي. ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي صادقان ازادي راډیو ته وویل
چخپا یا لاس یې بل پرګ مګ وخت دا په دې خاطر ورځي چې یو خپل ترسه مسلکي ډاکټران نشته دی. افغانستان خلک چې دی غریب دی، غربت زیات دی، په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیسته اخلي اولته ورته پټه مټه لګي هغه یو درشینا
د روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله وایي که څه هم په کلیکور کې خلک شکسته بند ته ورسي خو دای خپلې تجربې ته په پام ټینګار کوي که چاته اسانتیا برابره وي ښه ده چې د طبیب یا شکسته بند پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
د سپیشل رابینتوسیو چې هغه مثلا د خلکو له اساس په شمه تاسو راځي چې ستاسو باندې د شخصي زیوته نو هغه کله کله یو څه ګټه وکړي خو نو نور هغه ته نه مې ورځي وختونه مې داسې راځي چې هغه د پروتري نو په هغه وخت کې ډاکټر نه و په اوس وخت کې چې کوم متخصص ته هغه د جره لپاره ډیر شو چې ځکه چې هغه کس مخې چې کوم ضرر اټو کېدل یا هغه متمن مې شو نو شکسته باندې نه مې ته ټول څه زما مشتند ده چې باید دغه ته لاړ شي، کیسه باندې پر ځای باندې روغتون ته لاړ شي. متخصص
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس هډوکی زوبل شوی و او شکسته بند ته یې بیولی و، نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ور ډېره کړې ده. د د نوم د نخ پرېدو په شرط آزادي رادیو ته وړاندې زیاته کړه.
زموږ کورنۍ غړي چې واقع شوي چې هغوی د لاس هډوکي زیانمن شوي وي، هغوی په شکستبان ته تللي دي او زما بند باندې یوه سمه پرېکړه نه ده، ځکه شکستبان به دومره وکړي چې هغه درد به یو څه کم شي په لنډمهالي ډول باندې. اساسي لاس یا پښه یا کوم چې زیانمن شوی وي هغه په اساسي ډول باندې نه جوړېږي، خو که چېرته څوک ارتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکستبان
مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډیری شکسته بندان آن د لسیزو تجربې لري، خو داسې کسان په کې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپل سري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکسته بند یا دا طبیبان یې حل کړای سي، خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکسته بند ته تګ تېروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است. صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکسته بند اشتباه است.
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهیلی چه در شکسته بند کار غلطی یا سمدی. که چیر یو حدو که ماتوی خوب ازایش شوی نوی اوسو که تثبیت کریشی هاوه که شکسته بند وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی. او کچیر بیزایا او د ډاکټر په معیاري توګه تشخیص کړی نه وي او شکسته بند ته ورځي، نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن زاده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکسته بندانو ورته د اکسرے او ایم آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولای. د یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي، خو کوم کسان چې شکسته بند ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم او رسنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي، کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا د دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کېږي، فلحال دوستانو سره یو. یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا راباندې وایي مالکانو چې دي دغه ګزاره نه کوي، مخامخ یو یې پشا بیا بیل به در سره ویني بیل کرایه بیل حساب کتاب او بل دوه خبر دغه چې دا خلک د دې چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د دې زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه خو خپل واسه راغلی په خپل واسه یو سړی په نظر نه درته ګوري ماجر درته وایو دا خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټوله بجوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زکونکو، زه ستاسو استاد یانا سلهی او دلیبیا تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوسته شرق لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده الکترولیز، چې د یو سلو نوویشتمې صفې څخه پیل تر یو سلو د څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی، دولسم لوست، یولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم لاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو لاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل لامل د فوتو لیزر په نوم سره یادېږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم هایډرو لیز دا چې خپل د اوبو په واسطه سره کولای شي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلرم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل د چې خپل کولای شي چې د یو تودوخه په واسطه سره یو مرکب چې کړو تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پریږدو پر اتلونکي لوستونه کې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کیږي؟ د الکترولیز څخه موږ هدف تشته. اصلا کچیر مور او تاسو هدف تراسو، مور او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاستراورل دی. یعنی څنګه کولای شو چې د الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کې چې شي لاستراورو فلزات لاستراورو. نو راځو د لمړی الکترولیز پیژنو، چې خپل الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنی دلته د برېښنا په واسطه کولای شو چې یو مرکب په آیونونو باندې چې شي کړو تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کې خپل یو برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي، چې دې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کې یو هم په دې تصویر کې موږ تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټری ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي، دې ته موږ تاسو د الکترولیت لوښی، د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کې نه ترسره کیږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کې یوازې یوازې مرکبات چې کړي ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادیږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کیږي. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو ګورو او بغواړو چې تجزیه کړو یا هم الکترولیز کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کې چې یو اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټری یا سرچینې سره تړلې ده. اوبه چې کوو پر آئینونو باندې تجزیه کوو په خپل آئینونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې د په مثبت آئین سره، اکسیجن چې د په منفي آئین سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو چې شي یو منفي، یو کتوت دی یو نود. نو چې موږ او تاسو وایو چې خپل الکترونونه یې د لاسه ورکړي وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چرسوي دی، کتوت چرسوي دی. په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي پر منفي چې د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي، او مثبت چې د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کیږي چې بالاخره اوبه په خپل آینونو باندې تجزیه شوه. هزو ګرانو زده کوونکو، الکترولیتي پایلونه پیژنو چې دا څه ډول پایلونه دي. هغه الکترولیتي پایلونه چې دي، د هغه پایل څخه عبارت دي کوم چې یو برېښنایي انرژي کولی سي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښي کې ترسره کړي. او دغه د الکترولیز د عملیې په اساس که چیرې موږ او تاسو ووایو د الکترولیز عملیه خپله هغه وخت داسې صورت نیسي چې د یو جامد نه، بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکښې رامنځته سي، او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو ګورو خپله دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړي، په دې خاطر نه تر سره کیږي ځکه چې هغه د برېښنا جریان نه تیریږي. نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي، او په اخر کې به دوی چې شکیږي ټوټه ټوټه کیږي یا هم الکترولیز کیږي. نو کچیر یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپل آینونو باندې تجزیه سي، نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ تاسو خپل الکترولیت فایل وایو. نو د دې عملیه د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولای شئ چې یو سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټرۍ ولرو، او دا غتر څنګه کولای شو چې د بیټرۍ یا سرچینې پښتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي وجود ولري، یو فایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیات شي او مکمل ډول ترسره شي. ګرانو زده کوونکو، راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته، چې دلته څنګه کولای شو چې د خوړو مالګه الکترولیسی د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپل یو جامد مالګه چې د هغه نه الکترولیس کیږي، بلکې باید دغه خوړو مالګه یو مایع حالت ته تبدیل شي تر څو د هغه الکترولیس شي عملیه اجرا شي. یعنی که چیرې موږ تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یو اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي، دلته دا مالګه چې دی یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کې وینئ، د سوډیم کلورایډ جامد حالت موږ او تاسو 800 درجه تودوخه ورکړل، سوډیم په مثبت آیون سره په مایع، او دغه په ترتیب سره کلورین چې د په منفي آیون خو د غاز په حالت کې شو مینستر. نو کله چې دا سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیل شو، اوس کولای شو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیس کو. نو که چیرې وګورو په دې الکترولیس کې سوډیم چې دا یو الکترون چې کوي د لاس اور کوي، نو دلته د سوډیم آیونونه خپل په کتوت کې ارجا کیږي یا هم ریډکس کیږي، خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کې تحمس کیږي. انود کې تحمس کیږي. نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی چې سوال د دوی ترمنځ یو خپل الکترولیز عملیه اجرا سو، او دوی په خپل آیونونو باندې تجزیه سو چې دا د ویلې شوي خوړو مالګه یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کېدل و. پر ګرانو زده کوونکو، راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپیژندل، او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوه شولو. اوس راځو په یو اوبلن محیط کښې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو، دا تعامل د الکترولیز تعامل چې ده خپله په یو اوبلن محیط کښې کیدای سي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري، ځکه کیدای سي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي ماین تراسي یا هم د اوبلن محیط کې چې دی خپل یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د ماین تراسلو پر اساس تر سره کیږي. نو د دوی تلمن دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت شي کیږي تر سره کیږي. نو ځکه مور او تاسو وايي کچیر په اوبلن محلول کې مور او تاسو د پوتاشیم نایټریټ مالګې الکترولیس کرو دا چې دوی مخکې لدی چې پوتاشیم نایټریټ مالګه خپل یو الکترولیس شوی وي یعنی یو بلن محلول وي نو کچیر د الکترولیس شوی وي او خپل دلته چې کیږي الکترولیس کیږي ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چې کړي تجزیه کړي لکه څنګه چې تاسو ویني په دې ځای کې موږ تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کیدای شي د اکسیجن او د هایدروکسیل منفی آیون دلته چې شي تشکیل شي نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفی کتوت پر شاوخوا او منفی چارجونه د مثبت انود پر شاوخوا باندې چې کیږي راټولېږي او ځای کیږي او بالاخره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه چې کیږي منفی آیونونه تشکیلېږي او د انود په مقابل کې هایدروجن مثبت آیونونه چې کیږي تشکیلېږي نو موږ تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چې شوا تجزیه سو دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایټریټ په معادله کې وینو د اوبو سره چې کیږي یو ځای داسې الکترولیس کیږي چې دوی خپل الکترونونه د لاس اور کې او بل اخره پوتاشیم په مثبت آیون سره چې شوا تشکیل سو یا هم تجزیه سو او نایټریټ په منفی آیون سره هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفی آیون سره تجزیه سو چې موږ تاسو دغه ډول عملیت یو الکترولیس وایو په اوبلن محیط کې الکترولیس تعاملات په دې ډول سره رسول کیږي پله زګرونو زکونکو یا هم د خړو د مالګې الکترولیس چې موږ تاسو مخکې هم ویل چې په دې ځای کې عموما په یو الکترولیت محلول کې مرکبات دي هغه د خنثی کېدلو دنده په غاړه لري چې کېدای شي چې سوډیم په خپل په انود کې جذب شي او کلورین چې د خپل یا هغه په کتوت کې جذب شي او محیط د دوی ترمن چې شي خنثی رامنځته شي د خړو د مالګې د الکترولیس په جریان کې کېدای شي چې په انود کې دوه ډول اکسیدیشنی تعاملات تر سره شي یو داسې چې او بد پام دی اساس موږ تاسو وینو دلته چې دوی چې شي سوي دي په دوه ډول حالات کې د خړو د مالګې هغه تجزیه کېدل و چې موږ تاسو ویل هایدروجن او اکسیجن چې شي کېږي او په هایدروجن او اکسیجن غازات باندې دلته تجزیه کیږي او موږ تاسو ویل چې سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې د پانوت کې چې شي کېږي جذبیږي او کلورین چې د خپل منفی آیون پر اساس باندې نو هغه په انود کې چې شي جذب شي نو په دې ترتیب سره د دوی ترمن هغه محیط چې شي کېږي خنثی کېږي او بل هغه دوه تعاملات موږ تاسو ویل یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې تر سره کېږي کلورین چې د خپل دلته په منفی آیون سره حالت وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چې شول کلورین چارج زیات او اکسیدیشن سو او اوبه چې د خپل آیونونه باندې کله تجزیه سو د الکترون په کمیدولو سره یا هم د چارج په کمیدولو سره دلته ریډکس تعامل یا ریډکشن سو چې دا هم ګرانز د کون کو د خړو د مالګې الکترولیز شو چې موږ تاسو ویل په همدې ترتیب سره دوی چې کیږي یو الکترولیز عملیه دلته اجرا کیږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي او سوډیم چې د خپل ریډکشن یا هم ریډکس تعامل تر سره کوي ګرانز د کون کو موږ تاسو الکترولیز او پیژندل او د الکترولیز د استعمال ځینې وایي چې یو هم کولای شي د الکترولیز څخه په مل می کول وکړي مل مکاری کړي او په دې ترتیب د فلزاتو په استخراج کول وکړي او په دې ترتیب د مرکباتو په تولید کې استفاده وکړو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کې کولای شو وایو چې یو څو سوالونه دي د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي څلور ځواب دي یو پکې انتخاب کی دوهم سوال په انوت کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي اوسیدیشن ارجاع ریډکشن او هیټس یو مننه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن نه ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پوری شي چاره ولري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هله لرم کرانو سکون کو چټوله بجور روغ او صحت مند بوسی او د رختیا جامې مو پتانوسی ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست شرغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده البته ایتر، چې د یو سلو دو دیرشمې صفې څخه تر یو سلو یو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کښې خپل وظیفوي ګروپونه ولوستل، چې یو هم الدیهایدونه وه، کیتونونه وه، چې یو هم د هغوی څخه خپل ایترونه دي. چې که چیرې موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او په عین وخت کښې وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتک وي، نو داسې چې خپله د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونې کړې که چیرې تعویز کړل شي، موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه چې لاسته راځي الکول لاسته راځي. یا هم کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل شي، د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي، کوم مرکب چې خپله لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده، عبارت د څه څخه ده؟ د ایتر څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کې وګورئ، موږ او تاسو الکول لرو، که چیرې د الکولو د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ په ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل له ګروپ سره کیدای شي چې شکرو ورباندې یوازې یا هم تعویز کړو، د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اور څخه څه شي ایتر څه کیږي لاسته راځي. چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال، الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکایل یو وظیفوي ګروپ ده. نو ګرانو زده کوونکو، دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت کښې په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو او په دې شکل سره هم ترتیبولی سو، چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زم وکړل چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو، چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو، که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو، چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده، نو موږ او تاسو کولی سو چې په معمولي طریقه د ایترو نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو، یعنې داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو، لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شونې نوم اخلو، که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني، او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شونې نوم اخیستل کېږي، خو په پایله کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده، او بل ایتایل ګروپ ته اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي، نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو، وایو چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ، لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شونې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي، نو ځکه مو لومړی د میتایل البته ډای میتایل، او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر، دا د دې نوم ایښودنه. چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو، په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایترو د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو، چې سی ایچ درې سی ایچ دوه دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده. په همدې اساس دې خواته هم ګورو او ها خواته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي، مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو، چې وایو ډای ځکه دوه دي، ډای ایتایل، او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو، او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو. خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ، په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو، یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل، نو لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شونې نوم اخلو چې هغه میتایل ده، او وروسته د لوی پاتې شونې نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په پایله کې په اخر موږ او تاسو کولی سو چې د ایتر کلمه ذکر کړو. نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سره
ترکیب وو چې میتایل ایتایل ایتر چې دا ټول مثالونه چې موږ تاسو ذکر کړل د خپل د ایترونو معمولی نومې شودنه ده. چی شی ده؟ د ایترونو معمولی نومې شودنه. خو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایترونو نومې شودنه د ایپاک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وشیو. د الیوپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د الکا اوکسی یعنی کوچنی ماویزې نوم واخلو، داسې چې خپله د الکان کوچنی ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره او بیا د الکانونو د غټو ماویزو یعنی کوم چې خپله د اوږ زنځیر درلودونکي دي د ایتر د ګروپ سره تړلی اوسي، هغه ورسره چې کوو زیاتوو یا هم اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کښې یا هم میتوکسي، موږ او تاسو ویل چې د الکا اوکسی کلمه اضافه کوو، نو وایي چې میتوکسي میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولای سو چې ووایو د ایتوکسي ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتوکسي ایتان، یا هم البته کچیر په معمولي ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر. او په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ موږ او تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نومې ښودنه د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو داسې کولای سو چې ووایو چې میتوکسي ایتان، میتوکسي ایتان، ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ څه شوی ده وضع شوی ده. ګرانو زده کوونکو دا هم د ایترونو نومې ښودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای سو د زیاتو مرکباتو نومې ښودنه په دې ډول سره سرته ورسو. زو ګرانو زده کوونکو اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ او تاسو ایتر وپیژنو نو اوس معلومدار چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو فزیکي خواص چې دي، که چېرې موږ او تاسو ورته ځیر سو، ایترونه چې دي لږ کیدای سي په اوبو کښې چې سي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت له کبله کیدای سي د لو یعنی د هغو د هغوی د ایزومیریو د الکولو د ایزولو د الکانونو په نسبت چې شوسي لږ اوسي، نو ځکه موږ او تاسو وایي چې دوی د ایترونو د ایشیدو درجه چې شي ده ټیټه ده. نو همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي، کیدای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ او تاسو ویل په 50 درجه د سانتي ګرید کښې وي په جوش راسي، اما کیدای سي چې موږ او تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتاین ایتر یاد کو، هغه کیدای سي په 60 درجه د سانتي ګرید کښې چې شي حل سي. نو په همدې اساس وایي چې د دوی د ایشیدو درجه ټیټه ده. او ګرانو زده کوونکو که چیرې د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ او تاسو ځیر سو، البته موږ او تاسو وویله څرنګه چې خپله د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپله د الکولونو په نسبت لږ ده، نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپله ګران زده کوونکو په ایترونو کښې ډېره کلکه ده، خو د هغوی د پرې کیدلو د هغوی پرې کیدل یا هم له منځه تلل خپله په ډېرو ستونزو سره کیدای سي چې شي ترسره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای سو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپله د ضعیفو الکلي خواص په درلودلو سره کیدای سي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي، او یا هم کیدای سي چې بېرته د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله د هلوجني تیزابونو، دلته لکه څنګه چې وینو هلوجني تیزابونو تیزابونه دي چې په لاندې ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپله د هلاید سره څه شي کوي، البته د ایترونو سره هلوجني تیزاب یا هلایدونه دي چې خپله د ایتر سره تعامل کوي، چې وینو د هغوی په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله هلاید او بېرته کیدای سي موږ او تاسو څه شي په لاس راکړي، الکول په لاس راکړي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ لاندې مثال کښې. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو کیدای سي چې په عین وخت کښې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي، کیدای سي چې د برېښنا د جریان د تېرولو په وخت کښې موږ او تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای سو چې خپله څه شي لاسته راوړو، ایترونه لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. یعنی البته ایتر وینو چې د اوبو سره د په دې ځای کښې تعامل کوي، د هایدروجنیشن تعامل اجرا کېږي، او په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې شي کېږي لاسته راکړل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ. راتو اوس نو ګرانو زکونکو د لوس په دې برخه کې د ایترونو لاسته راوړنه وای او چې خپل د ایتر څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته ګرانو زکونکو د ایترونو د لاسته راوړل لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپل د الکولو د دوو مالیکولونو او د دې خپل د دې هایډریشن طریقه هم یا د والای سوچي ته ګوګلو د تیزابو یعنی د کټالیز پښتون کې کېدای سي چې شي تر سره سي چې دا په عمومي ډول سره ده. لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ مرو تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب پښتون کې البته خپل وینو چې الکول دی چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دې څخه خپل ایتر او اوبه چې شکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ او تاسو مثال هم چې کولای شو ودا کولای شو لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو وینئ چې د دای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چشکیږي لاسته راځي. او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو یو بل طریقه خپل د ویلیام سن طریقه ده چې د ویلیام سن په دې طریقه کې موږ او تاسو کولای شو چې خپل متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو چې د دې طریقې کړنلار کچېری موږ او تاسو وګورو خپل الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه شکیږي لاسته راځي او د اړوند فلز هلاید ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کې الکایل هلاید لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي لکه چې د دې ترمن تعامل تر سره کیږي په فایل کې موږ او تاسو وینو چې خپل ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کې د هغه یا هم د هغه فلز هلاید ورڅخه چشکیږي لاسته راځي. ګران زده کوونکو په دې دوه طریقو کې موږ او تاسو په دواړو طریقو کې وکولای شو چې ایتر چې شکرو لاسته راوړو. راځو اوس ګران زده کوونکو دا چې خپل د ایتر لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوس یو هم د ایتر مهم مرکب دا چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي چې ډای ایتایل ایتر خپل یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بیرنګ مایع ده او د بهوش کولو خاصیت درلودونکې ده او اخیستونکې د خود ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې د خپل د انستیزي عمل درلودونکې یعنی البته کچيري د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان کچيري موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کې د بهوش کولونکې ماده په توګه خپل د دا ایتایل ایتر څخه ګټه اخستلای شو. دا ایتایل ایتر د ګرانو د کون کو خپل د عضوي مواد یو شوم حلال د عضوي مواد په خپل ځان کې حلوالای شي عینی وخت کې د ورته تعامل او د ګرنات شودن کې په جوړول کې شه هم خپل د دا ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي او دا ایتایل ایتر چې د خپل په لابراتوار کې د ایتایل الکول او د هایډریشن څخه هم کېدای شي چې لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبو جذبون کې توګه البته توکو پښتون کې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو سلویش درجه د سنتیګریډ تودوخه کې د دې ترمن چې شکیږي تعامل تر سره کیږي او بل اخره موږ او تاسو وینو چې دا ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او ورڅخه چې شکیږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګران زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې د یو کوي چاودیدونکو خاصیت لري او د هوا سره کېدای چې چاودیدونکو تعامل تر سره کړي نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنه په وخت کې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاس راوړلو په وخت کې باید ډیر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو اوس راغلو د لوس په دې برخه کې شیخ چپل ارزونه د یو څو سوالونو مطرح شوې دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو تاسو د توجه څخه زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوس پورې ښه چاره ولرئ.
ranagila khade da Come on down.